چې دا
د
افغانو شوز او دغونه پرمختګ
کوي. دا ډیر خبر ده په څنګه توګه افغان میرمنو ته چې ډیر کله په سختو شرایطو کې ژوند کړی دی او په سختو شرایطو کې زده کړې کړې دي او اوسېدلې دي. مننه فرشتي جلال زئی. موږ بیرته خپلې خبرونې ته راګرځو. دوستانو زموږ خبری ساعت خبرونه اورئ. دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. د افغانستان د جمهور ریاست دوهم مرستیال سرور دانشوی د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې اداره باید په یوې اساسي او غښتلې ادارې بدل شي. دا خبره د چهارشنبه په ورځ د حوادثو په وړاندې د چمتووالي په چارو کې د دولت د وزیر وایس پرمک د معرفي کولو په مراسمو کې وکړه. تفصیل په دې رپورت کې اورو چې خان محمد سین چمتو کړي.
په داسې حال کې چې په طبي پیښو کې زیانمن شوي او عام خلک د طبي پیښو پر وړاندې د آمادګۍ د ادارې له چارو شکایت کوي، د جمهوری ریاست دوهم مرستیال سرور دانش وایي چې دا اداره باید له هر پلوه غښتلې شي، څو د پیښو پر مهال له خطر سره له مخو کسانو او کورنیو سره مرستې وکړي. د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د حوادثو پر وړاندې د آمادګۍ په چارو کې د دولت د وزیر وایس برمک د معرفي کولو په مراسمو کې وویل د دې ادارې تشکیلاتو، ظرفیتونو او بودیجې ته باید زیات پام وشي.
اداره مبارزه با حوادث باید تبدیل شوه به اداره
د پیشو پر وړاندې د مبارزه اداره باید د دولت په چوکاټ کې له حقوقي او اداري پلوه پر یوې کلیدي او اساسي ادارې بدل او غښتلې شي.
د وبل د طبي پیښو پر وړاندې د آمادګۍ اداره په موجودو او ناکافي امکاناتو نشي کولی چې له زیانمنو شوو سره لازم مرستې وکړي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې په وروستیو کلونو کې د هیواد په یو شمیر ولایتونو لکه بدخشان، سرپل، فاریاب او ځینو نورو کې سیلابونو، د ځمکو ښویېدلو، زلزلو او داسې نورو طبیعي پیښو خلکو ته د سر و مال درانه زیانونه رسولي او ډیری یې د خپلو سیمو پرېښودلو ته اړ کړي دي. دغو زیانمنو شوو ویلي چې د طبیعي پیښو پر وړاندې د آمادګۍ اداره نه ده توانېدلې چې له دوی سره لازم مرستې وکړي. په عین حال کې د حوادثو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د دولت وزیر وایس برمک وویل چې د دې ادارې د تشکیلاتو پراختیا او د ظرفیتونو لوړول به وکړی شي چې د طبیعي پیښو له زیانمنو شوو سره پر وخت مرستې وشي.
حمایت مالی دنیا را کار داریم، جامعه بین المللی باید بار کمک کنند، حکومت افغانستان باید ما را کمک کنه.
د نړۍ مرستو ته اړتیا لرو. د افغانستان حکومت او نړیوال باید له موږ سره مرستې وکړي. د دې مرستو په نتیجه کې موږ کولی سو چې په اسانۍ سره خپلې طرحې پلي او اهدافو ته ورسیږو.
ښاغلی برمک دا هم وویل چې د طبیعي پیښو له زیانمنو شوو سره مرستې کول یوازې د دې ادارې کار نه دی، بلکې د دولت نور ارګانونو، خصوصي سکتور او مرستندویو بهرنیو موسسو ته هم په کار ده چې په دې برخه کې په ګډه عمل وکړي. کارپوهان او عام خلک وایي چې مخکې له دې چې کومه پیښه وشي، دا اداره باید احتمالي خطرونو ته آمادګي ولري.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو، د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په واشنگتن کې دی. تمه ده چې نواز شریف به د امریکا د ولسمشر په شمول نورو لوړپاړو چارواکو سره وګوري. دوی به د افغانستان د سولې د بهیر د با پیلولو، قبایلي سیمو کې د حقانی د شبکې د پټن ځایونو د ختمولو او ځینو نورو مسلو په هکله خبرې کوي. امریکا میشته څېړونکی ډاکټر محمد تقی وایي که نواز شریف د واشنگتن د دورې پر مهال هر وعده کوي، د پوځ له خوښې پرته به یې عملي نه شي کړای. د مشال او ازادۍ راډیو همکار بشیر الګواخ له ډاکټر تقی سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې له دې دورې څومره تمه لري.
د دې دورې نه یو څو ورځې مخکې د استخباراتي ادارې مشر جنرال صاحب رضوان اختر راغلی دی امریکا کې. هغه هلې ځلې کوي بیا چې میا صاحب واپس لاړ شي، نو یو دوه هفتو کې به جنرال صاحب راحیل شریف چې د پاکستان د فوج سرلښکر دی هغه به راځي. دومره چې هغه ناتوان وزیر اعظم دی یو حساب باندې، اوس هغې باندې هم اعتماد نه لري. مخکې یو جرنل، بیا وروستو یو جرنل، دا خو داسې دی چې هغه یو انګریزی ګردول شپرون د نگرانی لپاره څوک ور سره روان وي. دې سره د هغه ایجنډا طی کولو والا چې کوم څه ده هغه ښکاره شي چې دا ایجنډا اخر څه دی. نو پیشبینی د فوجیانو طرف دغه وه چې اوباما به د افغانستان مسله به راپورته کوي، څنګه چې هغه د خپل په دې تقریر کې هم وویل چې افغانستان نه ځواکونه امریکایي ځواکونه، بیا وروسته ناټو ځواکونه خبره هم وشوه. نو د دې د څه دباب دپاره د پاکستان د ځواکونو طرفه دا یو پوره یو پریپریشن دی چې هغې څه کول غواړي، امریکې ته څه ویل غواړي د طالبانو په حواله باندې. د طالبانو نوی امیر چې کوم ټاکلی شوی دی ملا صاحب اختر منصور، زه خو کوټه او کوچلاک په علاقې کې دغه دا ټاکنه شوې ده. نو دا په نیویارک ټایمز کې لوی رپورټ په دې باندې. نو دا خو ممکن نه ده چې دا سوالات پورته نشي. نو د دې لپاره غي پېښبندي پېژني کوي. آیا مې سه نواز شریف داسې واک لري چې هغه ته دا معلومات هم وي چې دا کوټه کې دا کار شوی دی یا کوچلاک کې دا زما داسې یقین دی چې طالبان هغه ته دا اندازه به وي خو دقیق معلوم
باورته نه دي. د افغان حکومت دا وسنه اوس دریز داده چې پاکستان په دې روسیو کې بیا کوشش کړي چې د خبرو ته طالبان هم تیار کړي او افغان حکومت مرتدر شي. خو افغان حکومت وای چې اول باید جنگ بندي وشي بیا بروسته موږ خبرې کوو. دا غینه مخکې خبر نه کیږي. نو دغه د امریکای ولسمشر سره چې د پاکستان وزیر اعظم کوم ملاقات کوي تاسو څه غنئ چې د دې کې داسې څه مثبت نتیجې مخې ته راتلې؟
دا کوم خبر چې تاسو وکړه چې د افغان واکمنو خصوصا خپل غنی چې کوم اوس دا پروپوزیشن دی چې پاکستان د کوم سنچوري دی چې کوم اډی دی د طالبانو دا ختم کیږي. زما خیال دی چې دا پلیټ فارم چې دی دا پایدار پلیټ فارم دی. په دې باندې خبره وشي نو خبر به یو صحیح طرف ته راځي. اوس خو فی الحال پاکستان خو امریکای ته دا انډیا ورکړي که تاسو پام بیو دوره دې مخکې طالبانو لړخه یو بیان هم راغی چې مونږ خبرو ته تیار یو. لکه اوس د دورې اعلان بالکل پروګرام تیار شو ورسره بالکل د پاسه په طالبانو پیدا خو داسې چې څو ورته اشاره ورکړي چې شاب وستم بیان ورکړه چې دې بل ته راشي دلته بلل چې مونږ طالبان تیار کړ مونږ مریتم راوستي مونږ ورسره کینو مونږ طالب چې کوم دی لاهور او کراچۍ د پارمبد دی او کندهار او کابل او کندوز د پارمبد دی. او دا سوچ پاکستان ته پکار دی چې هر اوباما چې هر رنګي پاکستان سره خپل بایلیکټل خبرې کوي هغه د غي ذمہاري ده. خود افغانستان په حق له کوم خبره کوي هغه کې اوور رائډینګ اپینین اخیری اپینین د خغلی غنی د افغانانو د افغان لوی جرګې د افغان ولسی جرګې اوپینین پکاره.
مطبوعاتو کې دا سه رپورټونه راغلي چې امریکا غواړي چې کم نیوکلیر وسلې دي پاکستان دې پاغه باندې محدودیتونه ولګي ځکه چې دوی په کم سپیډ سره په کم تیزی سره چې کم دوی دغه جوړی د اټمی وسلې د ډېر زیاتې د امریکای څلنکاران په ونه خطرناک دي. تاسو غنئ چې دغه سی یو لوزنامه کې د امکان لري
په دې راتلونکي ورځو کې غواړم نو مخ به اونې شي خو خبره به دې باندې شروع شي. یقینا چې بندیزونه او دغه کوم د کبغم دی هغه باندې به خبره کې یو پاکستان چې کوم چیټر او خبره او د مطبوعاتو کې هغه خلک چې کوم سخت دي ویو لري په پاکستان کې هغه چې کوم کیسه مزامین کې هغه دې تیار نه دي چې دا بندیزونه دی ولې ګولې شي د امریکای لړخه.
په امریکا کې چېړونکو ډاکټر محمد تقی او چې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف دغه سفر په اړه خپل نظر څرګنداوه چې په واشنگټن کې دی او هلته له امریکایي چارواکو سره ګوري. د امریکا په سنا مجلس کې د جمهوریت پلو سناتورانو مشر له افغانستان نه د امریکایي سرتیرو د استلو د زندولو په اړه د جمهور رئیس اوباما د پلان ملاتړ وکړ. خدای هم ویل چې دا غوره غنی چې لزر اسکر په دغه هیواد کې پاتې شي نه دا چې دغه شمیر نمایي تر کوس کړی شي. سلطان محمد سرور د رويټرز خبري اژانس ریپورت په استناد په دې اړه نور تفصيل درولي.
سناتور میچ مکانل خبري اعلان ته وویل چې په افغانستان کې لکتر لګه لسو زرو امریکایي عسکرو ته اړتیا ده. کچره وویل شي چې د عسکرو د غشمیر به دوامدار نه وي مقابل طرف به تشویق او زړور شي. میچ مکانل او د کانګرس څلورو نورو جمهوریت پلو غړو له هغو یو شمیر خبري اعلانو سره غونډه وکړه چې په دې ورستیو کې د افغانستان په شمول د سیمې د یو شمیر هیوادونو لیدنه کړي. مچ مکانل چې د دیموکرات جمهور رئیس باراک اوباما په پالیسیو تل انتقادونه کوي وویل مونږ چې د هر ځای لیدنه وکړه د امریکا هیبت او پرستیج پکې واقعا په ادنا سطح کې دی او د روسیې د رول د زیاتې دوه پاکله پکې سخت اندېښنې دي. د امریکا جمهور رئیس تیر اونۍ د افغانستان پاکله خپل پالیسی تعدیل کړه او په دغه هیواد کې د امریکایي عسکرو حضور تمدید کړ. په دې سره به له افغانستانه د ټولو امریکایي عسکرو ستنول د دغه هیواد د راتلونکي جمهور رئیس فیصله پورې اړه ولري. اوباما مخکې پریکړه کړې و چې ټول امریکایي عسکر به تر هغه چې د 2018 کال د جنوري په میاشت کې واک پریږدي له افغانستانه وباسي او یوازې یو محدود شمیر عسکر به په کابل کې د امریکا په سفارت کې پاتې وي. خو له نوی پلان سره سم به په 2010 کال کې په افغانستان کې د امریکایي عسکرو شمیر 15500 تنو ته راکم کړی شي. جمهوری پلاوی په کانګرس کې اکثریت لري چې په دوی کې ډیرو کسانو له عراق د امریکایي عسکرو د استنولو سخت مخالفت کړی وو. دوی وایي چې د جمهور رئیس اوباما د دغه پریکړې له کبله د اسلامي دولت ډلې سر اوچت کړ چې اوس یې د عراق او سوریې پراخې سیمې نیولې او په افغانستان کې هم پلاویان راپیدا شوي دي. جمهوری پلاوی سناتور تام کاتن هم وویل چې موږ باید د عسکرو په شمیر زیات تمرکز ونه کړو، بلکې پوځي شرایط په نظر کې ونیسو او د جګړې د میدان د جنرالانو سپارښتنې واورو. د امریکا د دفاع وزارت پروګرامونه باید د کانګرس لخوا تصویب او تمویل سي. دیموکراتان او جمهوری پلاوی د سحکال د 612 میلیارد ډالرو پوځي لګښتونو د بودیجې په هکله سره اختلافات لري. جمهور رئیس اوباما ګواه کړی چې چیرې دغه بودیجه رد شي نو د کانګرس فیصله به ویټو کړي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د امریکا متحده ایالاتو له عراق ډار تر لاسه کړی چې د اسلامي دولت په نوم د وسلواله ډلې د عیش پر ضد مبارزه کې له روسیې د هوایي حملو لپاره مرستونه غواړي. د امریکا د پوځ یو لوړ رتبه جنرال پرون ویل چې عراقي لوري د دوی د شدیدو اندېښنو په ځواب کې ډاډ ورکړی چې له روسیې مرستنه غواړي. د فرشتي جلالزی په ریپورت کې نور جزئیات اورو.
د امریکا متحده ایالاتو څوباندی یو کال وړاندې په سوریا او عراق کې د داعش پر ضد هوایي عملیات پیل کړی دي. روسیې سجدوبې د سوریې له حکومت سره د مرستې لپاره په دې هیواد کې پر داعش خپلې هوایي حملې زیاتې کړې، خو ګنشمیر غربي دولتونه داسې ګڼي چې د روسیې هوایي حملو د داعش په پرتله د بشار الاسد رژیم مخالفي ملیشه ډلې په نقشه کړې دي. د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درستیز جنرال دانفورد ویلي چې روسیې ته په عراق کې د مداخله لپاره د عراق د صدر اعظم بلنی واشنگتن ته جدي اندېښنې پیدا کړې وې. د امریکایي جنرال ویلي متحده ایالات نسی کولای چې اوس مهال د عراق په اړه له روسیې سره همکاري وکړي. خو د دانفورد په وینا امریکایي لوري له داسې بې موافقې سره خپل مخالفت د عراق له صدر اعظم او د دې هیواد د دفاع وزیر سره شریک کړی و. او ادوارو عراقی چارواکو ډاډ ورکړی چې په اوسمهال کې له روسیې د هیڅ ډول ناتړ غشتنه نه ده کړې. د عراق صدر اعظم او دفاع وزیر ویلي چې دوی د روسیې د هیڅ ډول ناتړ پر ترلاسه کولو غور نه دی کړی. د امریکا د جنرال وویل چې عراقی لوري ته د خپل اعتراض تر وړاندې کولو وروسته بشپړ ډاډ ترلاسه کړی دی. دانفورد وویل ما عراقیانو ته وویل چې دا به زموږ لپاره ډیره ګرانه وي چې دلته د روسانو له راتک او د هغوی د پوځي عملیاتو له پیل سره هغه مرستې د سره وکړو چې تاسو اړتیا ورته لرئ. د عراق د پارلمان یو مخکښ وکیل تیره اونۍ وویل چې حکومتي ځواکونو د بغداد د استخباراتي مرکز په مرسته د داعش پر مرکزونو هوایي حمله پیل کړې دي. دا مرکز د روسیې، ایران، عراق او سوریې ترمنځ د استخباراتي معلوماتو د تبادله لپاره جوړ شوی، خو د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درستیز د دې مرکز موجودیت ډیر د اندېښنې وړ نه دی بللی. دانفورد ویل چې د عراق صدر اعظم د بندو دروازو شاته په خبرو کې ډاډ ورکړ چې په دې مرکز کې تر اوسه هیڅ ډول کار نه دی شوی. د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درستیز څرګنده کړ چې عراقي لوري ته ویلي چې په عراق کې د روسیې د عملیاتو له پیل سره پوځي عملیات نشي کولای.
کرملن وایي د سوریې ولسمشر بشار الاسد د اکتوبر د شلمې په مخام مسکو ته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د لیدو لپاره تللی وو. له پوتین سره د اسد خبرې په هغه ورځ وشوه چې د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون اعلان وکړ چې مسکو او واشنگتن د سوریې په هوایي حریم کې د روسیې او امریکا په مشرۍ د ائتلاف د البتکو ترمنځ ټکر د پیښو د کمولو په هدف یو موافقه لاسلیک کړه. نور حال د مللی بشیر په ریپورت کې ورو.
کرملن روسیه ته د سوریه د ولسمشر تک کاری سفر بللی دی. د سرچینه په وینا د سوریه او روسیه د ولسمشرانو د خبرو موضوع د تروریستي ډلو پر وړاندې مبارزه او په سوریه کې د روسیه د عملیاتو دوام و. د روسیه دولتي تلویزیون د روسیه د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د سوریه د ولسمشر بشار اسد ترمنځ د غونډې عکسونه خپاره کړي دي. ولادیمیر پوتین په دې غونډه کې ویل د سوریه خلکو له دې مخکې هم له نړیوال تروریزم سره کلونه یوازې مبارزه او قومت کړی دي او ګنشمیر زیانو نه ورته رسیدلی دي. لدې سره په دې ورستو کې دغه مبارزه مثبت پایلې او شی لاسته راوړنه لري. د پوتین او بشار اسد ترمنځ کتنه په داسې حال کې ده چې تیر ورځ د امریکا د دفاع وزارت وویل مسکو او واشنگتن یو موافقه کړې ده چې لمخې به د سوریې په هوا کې د یو بل د الوتکو له احتمالي ټکرونو مخه نیول کیږي. د پینټاګون په وینا د موافقې لمخې به دواړو لوري راډیوي څپې جوړوي چې په کارولو سره به دواړه هیوادونه په مستقیمه توګه اړیکې مومي او یوه کاري ډله جوړوي تر څو د نورو مسایلو په اړه خبرې وکړي. له بلې خوا د سوریې ولسمشر بشار اسد له خپل روسي سیال سره د خبرو پر مهال ویلي که ستاسې اقدامات او پریکړې نه وای نړیوال تروریزم کولای سو چې د منځني ختیځ له لارې نورو ګڼ شمېر هیوادونو ته وغځېږي. لویدیز هیوادونه په روسیه تور پورې کوي چې په سوریه کې د بشار اسد پر مخالفینو هوایي حملې کوي، خو روسیه دغه تورونه ردوي او وایي د روسیې د هوایي حملو هدف په سوریه کې د اسلامي دولت سختریزې ډلې په نقشه کول دي. د سوریه دولتي تلویزیون وایي دا له 2011 کال راهیسې د بشار اسد لومړی سفر دی. د دې سرچینې په وینا د سوریه ولسمشر له خپل روسي سیال سره تر لیدو وروسته بیرته سوریه ته تللی دی.
دا چال کې چې د هلمند مرکز لشکرګاه ته نږدې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړې روانې دي، د افغانستان ولسی جرګې د هیواد پر روان امنیتي وضعیت جدي اندېښنه ښکاره کړې ده. د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د څارنې او ارزونې خپلواکه کمیټه وایي د الکترونیکي تذکیرو په اداره کې پراخ فساد موجود دی. افغان امنیتي چارواکي وایي د امریکا د یوې جنګي الوتکې له لګېدو وروسته شک څرګندوي چې کیدای شي ځینې لوی لاسونه طالبان تمویل او هغوی ته وسلې ورکوي. یبې افغان کاناډایی خزی چې لکټر لګشل کاله مخکې افغانستان نه کاناډا ته کډه شوی و د دې هیواد په پارلماني انتخاباتو کې وڅوکې ترلاسه کړه.
انتظار رن تیری